السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولسمی بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زه فرخنده ستر کلی کوم. په خبرونه کې پر بیلابیلو موضوعاتو د تفصیلی رپورټونو ترڅنګ اونیزې خبرونې تاندې هلي او ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د خیبر پښتونخوا کابینه د قبایلو لویزو خاصه دارو سرتیرو په پولیسو کې په مکمل ډول د ورګډولو منځوري ورکړي. قبایلی ځکهونکي د خیبر پښتونخوا حکومت تورنوي چې د سفیر بلدیات پروژې لپاره زیاتره ځوانان له نورو سیمو اخستي او امریکا د ایران انقلاب ساتونکو کوڅ ځواک د مرستې په تور د انرژي په سلورو کمپنو بندیزونه لګولې دي. تفصیل: د خیبر پښتونخوا کابینه په مکمل ډول په پولیسو د قبایلو د خاصدارو او لویزو سرتیرو ورګډول منزور کړي. تیر ماخام د کابینه تر غونډې وروسته د اعلی وزیر ویان اجمل وزیر مشال ریډیو تویل تر دې مخکې کابینه په دوو پړاونو کې خاصدار او لویز واکونه د خیبر پښتونخوا د پولیسو برخه کړل او اوس یې د سرتیرو د عہدو له منظورۍ سره بهیر بشپړ کړ.
اول ممکن سازی ورته وکړه چې دیمو فورس ډیکلیئر کو د خیبر پختونخوا نوم په دې کې اوشول چې دای مرچ کولو پر هغه پر قانون سازی دا درمنن چې کیپټل نو شو دا هغه فایل منځوري و چې اوس بقاعده په پولیس کې چې حکم د دې چې په کم گریډ کې وي هغه اوشو.
د خیبر پښتونخوا کابینه دا اقدام پر داسې مهال کړی چې د خاصدارو او لوی ځواکونو سرتیرو په پولیسو د ورګډېدو په قانون او نظام کې پر نیمګړتیاو انتقاد کوو او د پولیسو په شان مراعات یې غوښتل. د پاکستان حکومت په هیواد کې د درغلۍ د زیاتېدو په اړه د شفافیت نړیوالې ادارې تازه رپورت رد کړی. د اطلاعاتي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس آشکوان پرون په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي ائتلافي حکومت یو وزیر هم د درغلۍ په تور نه دی تورن شوی. د شفافیت نړیوالې ادارې پرون په خپل کلني رپورت کې ویل چې په 2019 کال کې پاکستان د درغلۍ له پلوه له 111 څخه 120 نمبر ته کوز شوی دی چې په هیواد کې د کرپشن د زیاتېدو ښکارندوی کوي. فردوس آشکوان زیاته کړه چې د شاوخوا یو نیم کال په موده کې حکومت اداري فساد نشي ختمولی، البته پر وړاندې یې هڅو ته دوام ورکوي. د قبایلي زده کوونکو سازمان تور پورې کړي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سفیر بلدیات پروژې لپاره شاوخوا 80% ځوانان له نورو سیمو ګمارلي دي. د سازمان مشرانو او غړو پرون په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل حکومت ژمنه کړې وه چې د بلدیاتي نظام په اړه د پوهاوي په موخه به د قبایلو ځوانانو ته دندې ورکوي. خو د سازمان مشر جاسم افریدی وایي حکومت د قبایلو تعلیم یافته ځوانان د پامه غورځولي.
فاټا مرجر نه بعد چې پہلا پروجیکټ دا راغللو هیمو فاټا ته او سفیر بلدیات په نامې باندې یو این ڈی پی طرف نه او پاغه کې 70% خلک چې کم دي هغه نان لوکل واغستل شو. هیمو چې کم مقامی تعلیم یافته نوجوانانو هغه نظر انداز کړل شو.
د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار کامران بنگش د جنوري په 9 د پروژې پرانیستې پر مهال ویلي چې په 120 ځوانانو کې زیاتره د قبایلو اوسیدونکي پر دندو ګمارلي او پاتې هغه کسان دي چې له قبایلو سره په نږدې ضلعو کې اوسي. په خیبر پښتونخوا کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو مبارز او سیاستوال رادیش سنگ ټونی وایي ژوند ته د ګواښونو له امله پاکستان پرېښې دی. نوموړي بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خپل ځایونه خودو خو ویل چې په پېښور کې ژوند تیرول ډېر ګران شي وو چې د تیر کال په پیل کې لاهور ته لاړ چې الته ور باندې حمله وشوه. ټونی وایي پاکستان یې ځکه پرېښې چې د لاهور پولیسو کې د رپورټ درجولو باوجود ورته امنیت ورنکړل شو او اوس هم په واټساپ د نامعلومو کسانو لخوا ګواښل کېږي. خو د لاهور د کوټ لکپت تاڼي مشر محمد منور پرون د غږ نه ریکارډولو په شرط مشال ریډیو تویل ټونی یوازې پولیسو ته د معلوماتو ورکولو لپاره درخواست دایر کړو. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي هیواد یې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیواله دی. دا خبره ارګ بیګا په یو بیان کې کړې خو نور تفصیل یې نه دی ورکړي. په بیان کې راغلي غنی او مرکل پرون په ډیواس کې د نړیوال اقتصادي هونډې پر مهال سره ولیدل. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې مرکل د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ وخود او په عین حال کې په امنیتي برخو کې له افغانستان سره د جرمني د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د چین په مرکزی صوبه هوبای کې د یو ډول زکام او بریخ وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره د خارونو د تړلو اقدامات شوي دي. د دغه وایرس لامل تر اوسه 13 کسان مړه شوي دي او تر شپږو سوو زیاتو نورو کسانو ته انتقال شوی دی. د کورونا وایرس لومړی کیس په 11 ملیون آبادی لرونکي صوبه ووهان کې ثبت شوی و. د جنوري په 23مه د غلطه زیاتره عامه ترانسپورت بند شوی و. انتظامیه په ښار کې ماسک اچول لازمي ګرځولي او خلکو ته هدایت کوي چې د ګڼې ګوڼې له ځایونو څخه ډډه وکړي. د هوبای په لږ تر لږه سلورو نورو ښارونو هوانګینګ، اوژو، سیانتاو او چایبی کې هم ترانسپورت بند شوی او سرخار بیجینګ د چینایي نوي کال لپاره ټولې مانسونډې منسوخې کړې دي. دغه وایرس نورو هیوادونو لکه سنگاپور او ویتنام ته هم خور شوی دی. امریکا د ایران انقلاب ساتونکو کو ځواک ته د تیلو په برامد کې د مرستې په تور د انرژي په سلورو کمپنیو اقتصادي بندیزونه لګولي. دا بندیزونه پروند ریو نه پس لاغه اعلان شول چې امریکایي ځواکونو له بغداد سره نږدې په ډرون برید کې د قدس واک کمانډر جنرال قاسم سلیمانی ووژلو. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویل چې نن امریکا پر ایرانی رژیم د تر ټولو زیات اقتصادي فشار کمپین په برخه کې نوي ګامونه اخلي چې د هغه هیواد د بې ثباته کوونکو فعالیتونو لپاره د هر قسمه فنډونو مخه ونیول شي. د امریکا د خزانه وزارت ویل چې په دې کې دوه کمپنۍ په هانګ کانګ، یوه په شنګهای او بل هغه په دوبۍ کې ده. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د جنوري په 23مه د منځني ختیځ لپاره د خپل سولې پلان چې ډېره موده ورته انتظار کېده د څرګندولو اراده لري. همدغه ورځ په واشنگټن کې له اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ولسمشر ټرمپ ملاقات ټاکل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون له سویټزرلینډ نه په واپسې فلوریډا ته له تګ مخکې خبریالانو ته وویل له نتنیاهو سره تر لیدنې مخکې ښایي څرګند کړي. نوموړي زیاته کړه چې دا یو غوره پلان دی او واقعیا به نتیجه ورکړي. فلسطینیانو چې له نتنیاهو سره د ملاقات په وخت سپینې ماڼۍ ته لا نه دي بلل شوي په سمدستي توګه یې د اعلان غندنه وکړه. د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او 1550 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 201 روپۍ اتیا پیسې او 202 روپۍ اتیا پیسې، یو ایرو 1020 روپۍ شپېته پیسې او 1020 روپۍ دیرش پیسې، یو عرب امارات درهم 240 روپۍ او 240 روپۍ دیرش پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 15 پیسې او 140 روپۍ 15 دیرش پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري د خیبر پختونخوا حکومت په مکمله توګه د پولیسو په نظام کې د قبایلي ځواکونو د ورګډولو منظوري ورکړه ده.
دا اسپیشل پولیس فورس جو هغه ریګولرایز شو، دغه څه چې کوم خاصدار لیویزو دغه ایشو هغه ختم شو.
د پاکستان حکومت د درغلي زیاتېدو په اړه د شفافیت نړیوالې ادارې پرونی رپورت رد کړی دی. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر دا تور رد کړی چې ګواکې د گرفتاره پارلماني استازو غونډو ته د وربللو د چارو پوره واک نه لري.
څوک چې سوای نو خبر څه ودیشي او تاسو پته لري چې ما همیشه چې نو انډیپندنت پرېس لري کړی دی. د هیستوري ګوري ټول نه زیات پروډکشن آرډر ما کړی.
په اونې ځ خبرونه تاندې هلي کې په قبایلو کې د انجونو د تعلیم په اړه غږیدلی یو.
خلکو
اوس نو پیژندلا چې نر او خزا او بیا تعلیم ضروری. او ټولنیز شبکې او سخت هم لرو له مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت په بشپړ ډول په پولیسو د قبایلو د خاصدارو او لوی ځواکونو د ورګډېدو منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی ویان اجمل وزیر تیر ماښام په پیښور کې د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل تر دې مخکې حکومت په پولیسو د قبایلي سیمو د ځواکونو ورګډولو دوه مرحلې سرته رسولې دي. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي د کابینې په غونډو کې د ماشومانو د مقدمو اوریدنو لپاره په هر ضلع کې د ځانګړو عدالتونو جوړول هم منظور شول. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث اورو.
د کابینې د غونډې وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل چې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ صوبایي کابینې په عریضي توګه د برتی کړې شوې پولیسو د مستقل کولو د لیویز او خاصدارو په پولیسو کې په مکمله توګه د زم کولو او په هر ضلع کې د ماشومانو په اړه د کیسونو لپاره د ځانګړي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې ده.
دا سپیشل پولیس فورس یو هغه ریګولرایز شو، دغه سې چې کوم خاصدار لیویزو دغه ایشو هغه ختم شو. دین علاوه جوینایل کورس ماشومان د پاره چې کوم کورس دی دغه کې هم منظوري وشو.
د وزیر اعلی د ویاند اجمل وزیر نمی پوښتنه وکړه چې د زمشوي قبایلي زیلو د اتیش زره لیویز او خاصدار زواکونو منظوري خو د وړاندینه ورکړې شوې و او د هغې لپاره په صوبایي سملې کې قانون سازي هم شوې و. نو په کابینه کې بیا په دغه لړ کې نوې پرمختګ سو شو. نو په جواب کې هغه مشال ریډیو ته وویل
لیویز او خاصدار فورسز ریګولر پولیس کې مکمل هغه چې اخیری منظوري پاتې و هغه نه نوشو. اول مونږ قانون سازي ورته وکړه چې دیمو فورس ډیکلی د خیبر پختونخوا اند دین دوم په دې کې اوشول چې دای مرچ کولو پر هغه پر قانون سازي دا درمنن چې کیپټن نه اوشو دا هغه فایل منظوري وا چې اوس باقاعده په پولیس کې چې حکم دی سینیاریټي او هغه شین چې کم وی کنه چې په کم به په کم گریډ کې وی هغه فاینلی اوشو.
لیویز او خاصدارو په پولیسو کې د زم کولو لپاره د قانون سازي وروستو یادو زواکونو په دغه قانون سازي ځینی تحفظات سرګند کړی وو، خو اوس چارواکي وایي چې د تیرې ورځې د کابینې د منظورۍ وروستو د لیویز او خاصدار زواکونو په پولیسو کې د زم کولو په اړه ټولې قانوني نیمګړتیاوې لرې کړې شوې دي او اوس د قبایلي زیلو لیویز او خاصدار په باقاعده توګه د پولیسو برخه ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
رازو یوې بلې موضوع ته. د شفافیت نړیوال ادارې پرون په خپل کلنی رپورت کې وویل چې په 2019 کال کې پاکستان د اداري فساد له پلوه له 2019 څخه 130 نمبر ته رسیدلی دی چې په هیواد کې د درغلۍ د زیاتېدو ښکارندوی کوي. خو د پاکستان حکومت دا رپورټ ردوي او وایي په تیر کال کې یو حکومتي وزیر هم په اداري فساد نه دی تورن شوی. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس آشکاوان پرون په کوټه کې خبري غونډې ته وویل د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت د درغلۍ ضد هڅو ته دوام ورکوي. نور تفصیل له احمد الله نه.
ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پرون د زیارت پورس په خپل جاری کړي راپور کې د نړۍ په 130 ملکونو کې د کرپشن جایزه اخستې ده چې پکې پاکستان د 3.2 اضافه سره 130 نمبر ته رسیدلې. د دې نړیوالې ادارې د 2013 کال پر راپور کې د پاکستان نمبر 130 وو. د ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پر راپور کې ویل شوی په نړۍ کې په سرکاري محکمو کې تر ټولو زیاته بدعنوانی په سومالیا کې ده چې نمبر یې 130 دی او تر ټولو کم بدعنوانه ملکونه نیوزیلینډ او اروپایي ملک ډنمارک مارک دی چې نمبر یې اول دی. په راپور کې د پاکستان گاونډي ملک هند په 80 او افغانستان په 103 نمبر دی. د ٹرانسپرنسی انټرنیشنل په راپور کې ویل شوی چې په لسو کلونو کې دا لومبی ځل دی چې کرپشن نه متعلق د پاکستان نمبر د ښکته راتللو پر ځای په بره تللی دی. خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس آشکاوان بیا وایي د ملک نه د کرپشن په مکمله توګه خاتمې لپاره 15 میاشتې کافي نه دي. حکومت یې د ملک نه د درغلۍ خاتمې لپاره خپلې هڅې جاری ساتلې دي. په کوټه کې خبری غونډې ته د ٹرانسپرنسی انټرنیشنل دی راپور په حق لا د ایوی پښتنې په جواب کې فردوس آشکاوان وویل موجوده حکومت د پاکستان د تاریخ هغه واحد حکومت دی چې تر اوسه یې د کم وزیر یا د بل کم غړي د کرپشن سره تړلي کیسونه مخې ته رانغلل. او تاسو ته معلومه ده چې د کرپشن خلاف جهاد کول اسان کار نه دی. په تیرو 2 کلونو کې چې ملک په کمې طریقې سره لوټلې شوی دی نو په 15 میاشتو کې دا صحیح کول ممکن نه دي. خو زه قام ته دا ډاډ ورکوم چې چا هم درغلی کړی دا نو ماته به ورکو. تحریک انصاف ګوند ولس سره وعده کړی وا چې واک کې راتللو وروسته د ملک نه بعد کرپشن خاتمه کوي. د 2013 کال په جولای میاشت کې شو انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کولو وروسته وزیر اعظم عمران خان څو واری د دې خیالاتو څرګندونه کړې ده چې چا هم ملکی دولت لوټلې وي واپس به یې ترې اخلي، او دې لړ کې د احتساب خامی ادارې نیب د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشران هم ونیول. اپوزیشن ګوندونه بیا تور پورې کوي چې حکومت نیب د سیاسي انتقام اخستو لپاره استعمالوي، خو نیب او حکومت بیا دا تورونه بې بنیاده بولي او وایي د درغلیو خلاف جنگ کې د چا ملګرتیا یا مخالفت نه کوي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په بلوچستان کې د اوړو د ملونو مالکانو خبرداري ورکړې ده چې په غنمو اوړو بار لاریانو نیول او د اوړو پر ملونو چاپوي وهلو لړۍ بند نه شوه، نو دوی به د جنوري د 20 نیټې څخه ملونه د احتجاج په توګه وتړي. نور حال د کوټې څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د وړو مل مالکانو د اتحادیې مشر صالح آغا ویلی دی چې په صوبه کې د وړو د ګرانۍ او د غنمو د کمښت په اړه څو میاشتې له مخه دوی و حکومت ته خبرتیا ورکړې وه چې په راتلونکو کې د وړو او غنمو ستونزه زیاتېږي. نوموړي دا خبره په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ته کړې ده. هغه وویل چې د دوی د چوغو برسېره حکومتي نوټس نه دی اخیستی چې له امله نن ګرانۍ زیاته شوې ده.
او پاس پوسه چې کوم د بلوچستان کماکو یا هغه تر اوسه پورې پراته دي 5000 ټنه چې دا بلوچستان لپاره پاس کو درلې شي دي، هغه تا خپل نه دي خریداري نه ده کړې، برتي دي صوبې ته راوړې نه دي، برتي دي داخلو ته رسولې نه دي، او چې موږ خپل په مدد باندې لګیا او خپل پرایوټ مال می راوړې د پنجاب یا د سند سره هغه پابندې موږ لګولې، او دا باوجود موږ په دا چک پوسټو باندې په گاډي باندې 5000 روپۍ دا رشوت ورکاوي دا غنمي صوبې ته رسول، او نو په شهر کې د وړو ګرانو لیکن موجودګي و
د وړو د ملانو خوندانو خبرداري ورکړي ک په غنمو او وړو بارلاریانو او موټرانو د نیولو سلسله باندې دنسوه، نو دوی به د جنوري د 20 منیټ څخه و ملانو ته کلفان واچوي. په دې ترڅ کې د یو مل خاوند سید محمد شریف راته وویل
پرون په شهر کې په ارباب کرم خان روډ باندې زبر د وړو ګاډیان د درسنان روانو د دې پسې په ذریعہ ودرول دی ولا څه پښتنو کې ولیم درول دی وای مرته کمانډر ټوله موږ د کمشنر سره ته وکړ ګاډیان چا درول دی کمشنر یې مانی درول دی پسې کمانډر ته ما پښتنو کې لاغه مانی درول نو موږ د ګاډیان چا درول زموږ په شهر کې د نن زبر د وړو نقل عمل پر دې پر ما پابندي ولا کوم سره ورسره وړو می برته واپس راوړو پوس زودې ته دا وایم تر سموار تر ورځې پورې خپل لار سم کړ کې چیر نه سمول نو موږ مجبور به پارتال زو مجبور پارتال کې بیا ګرد ملک پارتال کې را سره چې
بل نور ته حکومت د غستون دی ورسته نه هواز د خوراک د میک می سکتر د خپل دند سه خلری کړی دی، بلکې پر زین ملانو هم چاپه وهلی دی. د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی په وینا چې په بلوچستان ایالت کې وړه او غنم ډیر دی خو ځین کسانو ذخیره کړی دی او دوی به د ذخیره کوونکو کسانو په ضد قانونه پورته کوي.
اوریدونکو په د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت امریکایي چارواکو د تنقید په جواب کې په هیواد کې د چین د پنګونې دفاع کړې ده. د منځنۍ او جنوبي ایشیا چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مستیالي الیس ویلز د سشنبه په ورځ ویلي وو چې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژه کې ښایي پاکستان سخت قرضدار شي. د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې چینایي سفارت دا څرګندونې رد کړه. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی عائشه فاروقی هم په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې په هیواد کې د دغه سرمایه‌کارۍ دفاع وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی پرون د جنوري په 23مه یو ځل بیا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع وکړه. عائشه فاروقی وویل چې د دې پروژې بشپړول د پاکستان د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی، ځکه د نوموړي په وینا دا پروژه به د پاکستان بڼه بدله کړي. واشنگتن وایي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه ډیره شفافه نه ده او پاکستان به د چین تر پورونو لاندې ډوب کړي. د پاکستاني دان راسپانی د راپور لمخې د جنوبي اسیا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز هم د سه شنبه په ورځ د پاکستان په یو تحقیقاتي مرکز کې د تړلو دروازو شاته په خپل وینا کې هم دا خبره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د میرمن فاروقی په اونیزه خبري غونډه کې د الیس ویلز د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ادعا چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز به د غیر امتیازي پورونو په بڼه عملي کیږي حقیقت نه لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم وخت تر رسیدو مخکې د دې پروژې پر شفافیت شک خود او د پاکستان پر زیاتیدونکو پورونو یې اندېښنه څرګندوله. خو د 2013 کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته که څه هم عمران خان له دې ډول څرګندونو ډډه وکړه، خو د کابینې ځینو غړو یې د دې معاملې په اړه د خبرو د بیا پیل د اړتیا یادونه کوله. اسلام آباد که څه هم د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع کوي، خو په عین حال کې له امریکا سره هم د ښو اړیکو د پاللو هڅه کوي. په دې ترڅ کې صدر اعظم عمران خان په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه درې ځلې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دوه په دوه کتلي، چې وروستۍ کتنه د سه شنبې په ورځ په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وه.
اوریدونکو سم راځي به مرکې ته د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ویلي لا اپوزیشن سره د حکومت تر مذاکرات وروسته به اوس پارلمان زیات قوانین جوړ کړی شي. اسد کیسر پرون ماخام په پیښور کې له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل په تیرو وختونو کې اپوزیشن همکاري نه کوله، نو ځکه حکومت ته لنډمهاله قوانینو له لارې چارې پر مخ بوتلې. د هیله وخوده چې وزیر اعظم عمران خان به په راتلونکي کې د قومي اسمبلی غونډو ته زیات ورزي. خالد خان له اسد کیسر سره خبرې کړې دي او ورسره پوښتلی چې پر حکومت ولې تور پوری کیږي چې د آرډیننسونو له لارې چارې چلوي. په د راځي چې دا مرکه په ګډه وو.
نو تاسو چې کوم خبر ده، نو بالکل، چونکه ته حکومت چې نو په سنټ کې اکثریت نشته، نو هغه اکثریت د اورډیننس چې نو سره هسته واه هو زمونږه اپوزیشن سره انګیجمنت شوی دی او دا هغه په وجه باندې که تاسو کتلی نو زمونږه هغه لیجستریشن هغه په ډېر ښه شان روان شوی دی. په تیر لیجستریشن کې زمونږه تقریبا 10 میلیونه پاس شوی دي او اوس زمونږه سټینډینګ کمیټو سره هم ډېر زیات بزنس دی. نو انشاءالله تعالی راتلونکي وخت داسې شي لیجستریشن با چې کوم کمې پاتې شو اکه به ان شاء الله موږ په دې باقي وخت پر کوو.
د پوزیشن او ټریجری بنجس چې سپیکر دغه ټول هاوس کسټډین د دې ریلیشن څنګه غواړي چې لکه اوسه پورې یو ټین سچویشن روان دی.
موږ ډېر کلوزلی ټول ګورنمنت او د حسزما رابطه وي او موږ دا کوشش کوو چې کم از کم یو ماکسیمم ایجنډا داسې وي چې په هغه باندې کله کومي ایشوز راشي چې په هغه باندې پوزیشن او حکومت چې نه پيو پیږي لکه انډیا سره چې نو دا کوم ایشوز یا نور داسې خبره تر چراله، نو هغه زمونږه ټول دنیا او قتل چې کم از کم د باوجود ډېر اختلاف نه اوم چې قومي اسمبلی را په یو پیج باندې
د پروډکشن حوالے سره لکه کوم د قومي اسمبلی غړي چې هغه بندیوان وي یا په جیل کې وي، دا ویل کېږي چې سپیکر د قومي اسمبلی هغه ډېر زیات خود مختار نه دي.
دا ګوره دا خو څوک چې سوای نو خبر څه ویل شي او تاسو پته چې ما همیشه چې نو انډیپندنت پیسې کړی دي او زه ګورم چې د کارونو تقاضو مطابق چې کنه نو زه پروډکشن آرډر کوم او د ټول نه زیات دی وخت چې هیسټري وګورې د ټول نه زیات پروډکشن آرډر ما کړی دي. دنا سیوا پروډکشن آرډر چې بل چلې کړی، نو زما دا کوشش چې زه ټول ته یو شانتي موقع ورکم چا چې سرایټس چې هغه رایټس چې نو خپل رایټس مناو شي.
وزیر اعظم عمران خان پاک لدا ول کیږي چې ډیر کم راځي په اسمبلی ته پارلیمنت ته، نو دا نه ګڼه تاسو سپیکر په هیڅ چې هغه راځي یا وزیران نور راځي ته
بالکل منسٹر راضی پرائم منسٹر سره موږ په دې باندې راغلی چونکه یو سوزره د سیوا کې شی مطلب پرائم منسٹر به تقریر کو اپوزیشن به شور کو تقریر ته پرې خدا او خپل په وجه باندې دغه کنسرن جو خو ان شاء الله تعالی اوس داسې ماحول جوړیږي چې پرائم منسٹر راضی او هغه باقاعده اسمبلی ته مطلب خطاب هم کوي.
اوریدونکو د قومي اسمبلی له سپیکر اسد کیسر سره مو د خالد خان مرکه اوریدله.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د پښتنو ملت پاله ګوندونه او ډلې وای په پاکستان کې د پښتنو پر ستونزو د بحث او د هواري لپاره د وی کامی جرګې اړتیا ده. پر دې اړه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتون ژغورن غورزنګ د جرګې وړاندیز کړی دی او عوامي نېشنل ګوند ویلي چې د پېښور په باچا خان مرکز کې جرګه جوړوي. دا جرګه باید څنګه جوړه شي او پر کومو موضوعاتو پکې د خبرو ضرورت دی په دې اړه تفصیل د شاهین بنیری ناور.
د جرګې را جوړولو تجویزونه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو لخوا راغلي او د عوامي نشتل ګوند مشر اسپندیار ولی خان هم د جنوري په شلمه د پښتنو د یوې قامي جرګې راغوښتلو اعلان کړی دی. پښتنه دا چې دا جرګه باید څنګه وي او څنګه به خپلې غوښتنې پر مخ وړي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ ویل چې د پښتنو ستونزې د جرګې له لارې هواری دي شي، خو باید دا جرګه د ټولو ملت پاله او مذهبي سیاسي ګوندونو لخوا په شریکه را جوړ کړل شي.
پکار ده چې دا جرګه چې د ټولو ایم پی پښتونخوایي شیرپام صاحبی که مولانا صاحبی که پیچیم والایی که نور چوک دا پا شرک را گوشت پا شرک بانی دا ایجنده من آغا دا پاست که وطا کرسی پا شرک بانی پا کردی دا پشتانه نکته یا نشنل ایجنده ورتویا یا دا پشتانه سنج ورتویا دا وطا کرسی دا دی جرگی لخواز نو لیادا دا چه هر چه پر سوشل میڈیا وریس پر سوخا پرچوی مرز با باچا خان مرکز که نکو باچا خان مرکز ملو پارا خان نوم احترام لري.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر سردار حسین بابک وایي چې دا به یو قامي جرګه وي او په دغه اړه د سلا مشورې لپاره به د فروری په میاشت کې د ملت پاله سیاسي ګوندونو او مذهبي او ولسي مشرانو سره تماسونه نیسي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه اړه د ګوند مشر اسپندیار ولی خان یو دوه کسیزه کمیټي هم ټاکلې ده.
او دا دی هر پختون په ذهن کې اوساتي دا ټول پختنو شریکه جرګه ده. نو شریکه خبره به مخکې بوځو. زمونږ هرگز دا کوشش نه دی چې خدای مکه مونږ د پولیټیکل سکورینګ وکړو. زمونږ هرگز دا کوشش نه دی چې دی چې کم کریډیټ کې صرف هغه دی دا ټول پختنو ته دا چې کم غم کم درد زمونږ شریک دی دا د هغې لپاره شریکه جرګه ده. غرض زمونږ صرف او صرف دا دی چې یوه متفقه تګلاره مونږ وټاکو او الله دې وکړي چې د پختنو دا بد ورځ کې ده دا ختم شي.
خود پارلیمان پخوانی غړی او سیاست مدار افراسیاب خټک بیا وایي چې کچره یو جرګه را جوړیږي نو باید چې دا یو نماینده جرګه وي او په دې کې پښتنو ته په ورپې خوستونزو سرګند خبره وشي او د جرګې پریکړې عملی کړل شي.
د ملت پال ګوندونو په بدکسپتۍ سره دوی هم لږ دې کې پاتې راغلي دي. که دوی فرض کړه پاتې نه به راغلي نو د جرګې ضرورت به نه وي ځکه چې قافله به روانه وي که نه. یعنی پاکستان کې چې د کومې یو قسم ته اډې دي دا د دهشتګردۍ چې هغه افغانستان کې جنگ کړی دی اوسه پورې دا جنگ کوي په کار دې ته صفا خبر وکړی شي. یا مثلا په زمونږ پخوانی فاټه چې دا په دې کې چې خلکو بازارونه تباه شوي دي کورونه تباه شوي دي بې کوره شوي دي اوسه پورې ورته هغه معاوضې دوی ته شوي خلکو زرګونه خلک ورک دي تړي تم دي دا خبرې باید پاکې وکړي شي او دا وویل شي دا چا کړي دي.
د یادونې وړ ده چې د تاریخ له پلوه پښتنو خپلې قامي ستونزې د جرګو د لارې هوارې کړي دي. خو اوس به کتلی شي چې پښتانه ملت پاله ګوندونه څنګه پښتنو ته په ورپېخو ستونزو خپل منځي اختلاف له منځه وړي او د یوې نماینده قامي جرګې په را جوړولو او د هغې د پریکړو په عملي کولو کې بریالي کیږي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو، د مومندو د لرې پرتو سیمې امبار اوسیدونکو وای د وچکالۍ له وجې د څښاک اوبه له کمښت سره مخامخ شوي دي. د سیمې دوه اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل له تیرو 15 کلونو راهیسې له دې ستونزې سره مخامخ دي. امبار د مومندو له تر ټولو وروستو پاتو سیمو څخه یوه ده. په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د مومندو استازي وایي پر یو پلان کار کوي چې ورسره سم به په امبار کې واړه بندونه جوړ کړي او کویان به هم وباسي. تفصیل لشان آواز ترکسینا.
د مومندو په امبار کې د خلکو په وینا چې د تیرو 15 کالونو راهیسې د څوکړو له وجې په کویانو کې اوبه ښکته شوي او د اوړي په موسم کې دوی ته د څښلو اوبه هم په مشکله میلاویږي. امبار د مومندو د ټولو لرې او پسمانځه سیمه ده چې په شمال اړخ باجوړ، ختیځې ملاکنډ، نور پرېواتۍ د ساپو تحصیل او په جنوبي اړخ پنډیالۍ تحصیلونه آباد دي او دغه ټولې سیمې غرایزې دي. د امبار اوسیدونکی علیم خان وایي
نو بس مخکې چینې اوبه ډېرې دي که نه، او دا 15 کاله څوکړې شپې نو چینو کې اوبه ختم شولې نشته. په ژمي گزاره کېږي خو اوړي به تکلیف جوړ شي، ګرمي شي که نه نو به په اوړي بیانې وي. نو بس لرې راوړي بس زنانه په منګو کې خوره زنانه هم جدا یو بیا هلته چې لاړ شم نه اوبه یو پیاره چې راوړي نو بس دوه ګنټې ته ناستې خوارانې اوري.
شریف ګل هم د امبار اوسیدونکي دی او په 400 کې مزدوري کوي. دی وایي چې پخوا به اوبه زیاتې وي او سبزیانې به یې پکرلې، ولې نن وختونه کروندې خو څه چې د څښلو اوبه هم نه پیدا کېږي.
اوبه تکلیف
جیب سے سوکھڑا دو سبران نشتی دیو کروندی ہم بس دال میو غنم من کروں نور سن شدا غنم تم کاتی بس خام خ پاس نکی بیا کنا سوکھڑا
نثار مومند سیمینا منتخب دو صبح سملے غڑے دیو دی وے چے دوی پ منسوبو کی ٹیو بلن ہم شامل دی
پدغه والے بارے زما کوشش تے چے ما دا یو زمون بل پروگرام دے پارے کی چے نو سمال ڈیم سی دی دا غیر پارم چے نو ما تجدید نو ورکڑی دی او دغه چے دی نو ٹیو بل می ہم ورکڑی دی
په مومند کې د انبار نه علاوه په هلیمزو او په خوایزو تحصیلونو کې هم د اوبو مشکلات زیات دي او د حکومتي نمائندګانو په وینا چې د دوی کوشش دی هلیمزو او خوایزو ته له کابل د سیند اوبو په پایپونو کې وخیژوي خو په دغه منصوبو کار لا هم نه دی شروع شوی. شانواز ترکزی، مشال رادیو، پیښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجې شوې د لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده ناورو. خیبر پختونخوا کابینه په مکمل ډول په پولیسو د قبایلو د خاصدارو او لوی سرتیرو ورګډول منظور کړي. پرون د کابینه د غونډې وروسته د اعلی وزیر ویان اجمل وزیر مشال ویډیو ټول مخکې کابینه په دوه پړاوونو کې خاصدار او لوی ځواکونه د خیبر پختونخوا د پولیسو برخه کړل او اوس یې د سرتیرو د عهدو له منظوریا سره بهیر بشپړ کړ. د پاکستان حکومت په هیواد کې د درغلۍ د زیاتېدو په اړه د شفافیت نړیوالې ادارې تازه رپورټ رد کړی. اطلاعاتي چارو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار فردوس آشکوان پرون کپټه کې خبري غونډې ته وویل. د تحریک انصاف مشر د وفاقي ائتلافي حکومت یو وزیر هم په درغلۍ نه دی تورن شوی. د ادارې پرون په رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان تېر کال د درغلۍ له پلوه له 111 نه 140 نمبر ته کوز شوی. د قبایلي زده کوونکو سازمان تور پورې کړی چې د خیبر پختونخوا حکومت د سفیر بلدیات پروژې لپاره شاوخوا 80% ځوانان له نورو سیمو ګمارلي دي. خو حکومت وایي په 116 ځوانانو کې زیاتره د قبایلي سیمو اوسېدونکي په دندو ګمارلي او پاتې هغه کسان دي چې له قبایلو نه نورو سیمو ته تللي او یا له قبایلي ضلعو سره نږدې سیمو کې اوسېږي. پښتونخوا کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو مبارز او سیاستوال راجیش سنډونی وایي ژوند ته د ګواښونو له امله پاکستان ته یې دي. نوموړي بیګام مشال ریډیو سره په خبرو کې خپل ځایونو ښودو خو ویل چې اوس هم ورته په واټساپ ګواښونه ورکول کېږي. د چین په مرکزی صوبه هوبای کې د یو ډول زکام او بریخ وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره د ښارونو د تړلو اقدامات پورته کړل شوي. د دغه وایرس له امله تر اوسه 13 کسان مړه شوي دي او تر 600 زیاتو نورو کسانو ته انتقال شوي. په ووهان صوبه کې زیاتره عامه ترانسپورټ بند شوي او انتظامیه په ښار کې ماسک اچول لازمي ګرځولي دي. او امریکا د ایران انقلاب ساتونکي کوچ وخت د تیلو په برآمد کې د مرستې په تور د انرژي په څلورو کمپنیو اقتصادي بندیزونه لګولي. اوریدون کوس هم رازو 19 پروگرام تا دهلی ته پدی پروگرام کې په قوالی ضلعو کې د جینکو پر تعلیمی صورتحال او دغلتا د انجونو د تعلیمی دارو پر نشټوالي خبري اوري. قبایلی ضلع چې اوس د خیبر پختونخوا برخه دي د دغو سیمو خلک وایي دغلته تعلیمي ادارې شته خو زیاتره فعال نه دي. د نن په پروګرام کې په قبایلی ضلعو کې د جینکو پر تعلیم خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي پروفیسر محب وزیر وای په قبایلی ضلعو کې د هلکانو او جینکو تعلیمي ادارې شته خو فعال نه دي. په ډیرو سیمو کې تعلیمي ادارې په پوځي عملیاتو کې ړنګ شوي دي او په ځینو کې په سکولونو او کالجونو کې امنیتي عسکر تر ډېر وخته میشت وو. د پروفیسر محب وزیر په وینا اوستغل تعلیمي ادارې په ورو ورو فعال کیږي خو باید چې حکومت ورته پوره پام وکړي.
تعلیمی ادارے زب اخبل الگ ددیسی میں سرم تعلق دے دے خاصوں نے شمالی وزیرستان زبینم گورم نو تعلیمی ادارے اشتہ دی التا دیا تعلیمی ادارے البتہ فنکشنل نوے تا جو ستون زوا خو اوس زما قسمرا خیال دے یا زبینم نو التا هغه ادارې آرام آرام سره فنکشنل کیږي ځکه چې خلک یو ضرورت محسوسوي. خلکو اوس نو پیژندله چې نر او ښځه او بیا تعلیم ضروري د خلکو د ستونزې ولیدلې خاص کر د آپریشنونو په وخت کې چې کله دوی د مهاجرت ژوند کول نو په هغه وخت کې دوی دا محسوس کړه چې زموږ زنانه چوپ خوله دي زموږ زنانه خپله رائے نشي خلکو ته خوله زموږ زنانه په هسپتالونو کې د ستونزو سره مخ دي زموږ زنانه په بازارونو کې د ستونزو سره مخ دي نو د دې وجنا دوی اوس دا سه هغه ریلایز کوچی نو د زنانه تعلیم وکی چې ضروری دی.
د قبایلی ضلعو تستکونکو جینکۍ غړي وایي په قبایلی سیمو چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي د نجونو تعلیم د پخوا په نسبت زیات شوی دی. دوی وایي بیکورۍ او نامنۍ اوس د سیمې خلک پر دې پوه کړل چې تعلیم نه یوازې د سړو بلکې د ښځو او نجونو لپاره هم ډیر ضروري دی. د قبایلی سیمو د ځوانانو د اسمبلۍ مرستیال سپیکر او د قبایلی سیمو د خیر ښېګڼې د یوې ادارې فائده غړي د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نادیا خان وایي نامنۍ او بیکورۍ چې څومره تاوان تعلیم ته رسولې دي هم دومره اوس خلک د تعلیم په اهمیت پوه شوي دي.
ګورې چې که موږ وګورو نو په دې پوره عمل کې چې د کم په فاټا کې کم دا ملیټنسي وا یا چې د کم حالات تیر شو نو نه زیات نقصان چې کم دی هغه که موږ وګورو تعلیم ته رسېدلی دی. تعلیم په مت کې یو 50 کاله چې کم ده شاته لاړه ځکه چې هلته چې کم انفراسټرکچر دی کم سکولونه وو آلریډي هلته چې کم ایجوکیشن مسله وه سکولونه کم وو خو شته سکولونه دي موږ سره هغوی هم تباه شول په دې عمل کې. او دین علاوه ځایي خبره ده چې دا به اوس وخت به په دې کې څه ناڅه لګي ځکه چې دا انفراسټرکچر دوباره سوال دا دوباره چې کوم دی جوړول او بیا هغوی ته یو مهم چلول چې هغه چې موږ د زنانه د جینکو په خاص توګه موږ دغه ایډمیشن د داخلو لپاره چې کوم دی هغې لپاره هلې ځلې شوې لپاره کوشش وکړو نو تعلیم خو ډېر زیات افکشولي ډېر زیات اثر دی خو د بهر حال دی لپاره چې کوم دی ایجوکیشن ډپارټمنټ دی یا چې کوم غیر حکومتي یا غیر سرکاري ادارې دي چې کوم په تعلیم په مت کې چې کوم دی هلې ځلې کوي نو زما په خیال د دې کوششونه چې کوم دی هغه په دې وخت کې د عام حالاتونه زیات پکار دي زیات ضرورت دی تعلیمي ایمرجنسي چې په پرایمري لیول سکولونو کې زیات نه زیات چې کوم دی د ایډمیشن غني داخلي شي.
نادیا خان وای اوس په پیښور او نورو خارونو کې د قبایلی ستکونکو شمیره زیاته شوې ده خو په قبایلی ضلعو کې میشت خلک لا هم د خپلو ماشومانو لپاره پوره تعلیمي سهولتونه او سکولونه نه لري.
یونیورسيټو ته که زه وګورم نو دا خبره صحیح ده چې فاټانه کوم دي د زنانه شمیره زیاتیږي خو دا هغه زنانه دي چې کم په خبر کې کم دي ژوند کوي په دغه علاقو کې ژوند کوي. سوال دا دی چې کم زنانه په قبایلی سیمه کې دننه ژوند کوي الته کې اوسېږي نو دا هغه زنانه چې د غوي شمیره چې کم دي زیاتول لپاره کوشش پکې کوي چې کم زنانه په خبر کې په اسلام آباد کې د غرنګ په سرخارونو کې ژوند کوي هغه په تعلیمي واقع مثالی دي اغه یو مستو ته هم راتلی شي او دین علاوه اغه چې کوم دی دغه کوروالام چې کوم دی غوې دمر سپورټ دی غوې دمر اغه مدد کوي په تعلیم کې او په یونیورسيټي کې په ځینونو کې دا خبره شته چې را دي باندې تعلیم مونږ کوو دغه یو ضروري شی دی خو چې کوم په فاټا کې دنه کمی زړه دي فاټا کې کم دنه چې زموږ فیمل دي میټریک کوي دی یا په دولسه کې کوي دی نو دی هاي ایجوکیشن یا کوم دی اعلی تعلیم لپاره اغه لپاره مواقع نشته ځکه چې فاټا کې یونیورسيټي نشته نو زموږ په خیال چې کوم ته دغه خبره ده موږ لپاره د سوچ خبره ده دغه ده چې کوم په فاټا کې بنه لري یا په دغه رنګ علاقو کې چې هغه بیکورډ علاقه چې هغه د مترکیا په علاقې نه دي نو هلته کې د ځانو په اعلی تعلیم کشمیري کې څه خاص نه دی راغلی باید چې په باندې کار وشي.
د وزیرستان سره تعلق لرونکي د قبایلی ستکونکو د تنظیم یو پخوانی غړي سمرینا خان وزیر وای باید قبایل او ځان پر دې پوه کړی چې په حالاتو کې د یو ښه بدلون لپاره د هلکانو سره سره د نجونو تعلیم هم ډیر ضروری دی.
په خوا بد طریقه و صدور جنکو به اول خو کې د شکل چرم ما جوانور شینم پکې و دوره لکه په هم نو خو واست کوم جنکی دی اغه وس کوشش هم خپل زیات کیو یو اویرنس هم پکې ډیر راغی نو اغه اویرنس و چې نه د تعلیم و جنا او د اورګنایزیشن طرف ته چوکاو د زیات کې او جنکی لکه پوهه شوې چې او لکه فایس سیکول دی نو الکانو سره په لکه کندې سکندې ملاکه کنه نو اغه شانتي با جنکی هم کوشش او شروع کړی دي ځکه چې دا څغت انقلابونه دي د فاټا په قسمت کې د کم چې ټول سترګل دي ټول کوشش دي نو دا په یوازې باندې الکان قبول نشي نو پدې کې اوس یو خو اویرنس تکم دا هغه بنیادی شی دی تعلیم بنیادی شی دی او بیا یو دا په هڅه دا بلا څه کولې نشي او د جناکو څه نیمه آبادی ده په فاټا کې د نیمه آبادی څه کومه دا هغه په زنانه باندې مشتمل ده نه چې دوره آبادی پلس منلاس کې دی او کې نه کنه نو دا معاشره د ترقی کولې نشي تاسو مختلف ممالک لکه چاینا او پدې کې دا کنټری زکه مخکې دي چې زنانه مور سره څه کم دي د الکانو سره کوششونه کوي مهنتونه کوي نو ایون کې تاسو کفاټ ریفورمز وګورئ نو دا هم د زنانه د کوششونو بغیر به ډوره اویرنس نه راغلی. تاسو وګورئ یو دوه اوازونه به خو هغه ډوره اوازونه ډوره موثر دي کنه چې هغه په غټ پیمانه باندې یو هغه سوچ جوړ کو مېډ نوشین جمال دا ور سره مختلف عزیزه محسود ده دغه رنگی نور هم داسې اوازونه دي کنه چې اغه کوښونه بغیر د نن سبا څخه کم سوچ راغلی کوم په اړه غلی ده نو دم نه ممکنه و.
سمرینا خان وزیر وایي اوس په قبایلی ټولنه کې مثبت پرمختګ روان دی او دغلته ډېری ادارې جوړیږي او خلک هم د خیبر پښتونخوا د نورو برخو غونډې د جنکو تعلیم ته پام کوي.
وس خو ډېر زیات ښه شو. اول خو تاسو په ذهن کې به یې جنوبی وزیرستان کې الته جنکی پر روډ باندې راووتې د خپل تعلیم د حق لپاره او تقریبا د 2.5 کیلومتر ادي په خفه باندې لاړلې او الته پروټیسټ وکړ. ارتاله وکړو چې دا تاسو وګورئ دا زمونږ والا چې کمی ټیچرز دی هغه نه ورته راځي لکه خپل تنخواه څخه کم دی هغه په اسلام آباد کې ناشته دي په مختلف ایریاز کې په خبر کې ناشته دي او دې څخه کم دی مونږ ته دلته کلاسونه نه اخلي نو هغه اول دا د شی اکاس دی تاسو وګورئ چې جنکو کې څوره په هره غلطه لکه جنوبی وزیرستان ایجنسی کې دا حالات دي دا پته لګی چې دا تعلیم حواله سره کوم دي کوښښونه دي دا د زغوار څخه مخکې هم د غشنت وشي خو په دې کې شی دا دي چې سرکه خپل ځمداري هغه شنت نه نباو کی نو وس کله دا بهانه ورته جوړه کی چې ناز جنکی ته اجازه نشته ټرایبل کلچر دی او دا شنده شونه دي حالکه چې کومه جرګه راځي نو هغه وایي چې نه مونږ جنکی تم پکې تاسو ادارې خو راته جوړې کې نو بیا به جنکی تعلیم کوي نو وس هغه خبر نه ده جنکی هم زغوار څخه دي تعلیمونه وکړي د دې مور پلارم په تعلیم کې خو وس کم د حکومتي غیر ځمداري دا غیر سنجیدګي دا نو په دې باندې پکاره دي چې دې سوچو کې حکومت
دا چې د قبایلی ضلع په کوم سیمو کې د نجونو تعلیمي شرح زیاته ده په اړه یې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري ادارې قبایلی خور غړي نوشین جمال وایي
څوره د حاصل کې افریدیان نواد کې هم ګور دی کومه وال دي او شیا کمیونټي خو ډیره زبېم څه تکراري او اخ لکه دغه کوي اوس لګ لګ ډېر لګ لکه هغه کې درې تحصیل دي کنه صدا دی علیزی دی او پاډا چنار دی زه اکثر پاډا چنار ته د فاټا والا اسلام آباد یم کنه هغه خو هغه خلک حقیقتا لکه د هغه ژوند هر یو دغه نه صحیح واقف دي یعنی هغه یہ بینګ پاکستان کا نیکسٹ کی کانسٹیٹیوشن لے اثر وہ چھوٹا بس سے سیلیبریٹ کی سخار کی اسلام آباد کی نسل سیلیبریٹ کی اور یہ یعنی غاز سبق کو کی اور ڈر کی اور پرائیویٹ سکولوں کی دورہ مقابلہ بھی کے نام اگر جی کی کوئی ایجوکیشن ہم شتا میل فی میل خود سبق کی مگر سے نکی بے پشاور ہسٹل لو کیم دی ماشاء اللہ اسلام آباد ہسٹل لو کیم دی اور یہ ڈیزائن کے ماسٹر کے لگے ہیں نو بے از اغا غور مام پر نمبر با جوڑ کی مصورت حال دیر بہترین دی سکول دی پر ماما وزیرستان کی ایکسپوزر نشتا اغازی کی زه نیم نه نو ټول کې ماخه ان لینکم دی اوخه لکه زه ټول نه خراب حالات کوم دی کنه کوم ماخه لیدلې زه لکه ما ټول ژوند کې ما لکه فیملی ټرمز یعنی مو رشتي وغیرہ شوی دي نو مو غازی کی زکه انا جان کیږي ټول نه بد حالت دی یا مومنت کې دی ویلې ته مومنت د لاړو ما د زیارت کله وی لکړو ولا نو هغه غازی کی ډور خښته ماربل وځي کنه زین ته خلق انتهایی مالدار دي او خو ته ډوره بات حال لري خو وو ډوره لې نه راوړي هغه پورا کوم کله وکنه کم از کم زبولم 24 25 یا 26 کو نو باندې مشتمل دي اکی چې نو کوکران مجید سبق هم نو ویلې اصل سبق خو به او هغه دې ایریا کې بالکل سکول بوم نه د جینا کو ولا پورا ایریا کې نو لکړو کله وتیلې یې زیار کله یې لکړو کې هغه دې کې پورا ایریا کې او دا باجور سره بیا نه دینه یو 15 20 منټه مزل کې د باجور سټارټ کی چاور روډونه اول کومه دغه د غډیر بهترین دي تور طریقہ به سکولونه خاص سکولونه نو او اوسم ریسنتلی مخال کې ما دا دورا کول سم شو بچور کې یو واحد مخال کې تخدو کالج دی او کینار ټیچر راسي
عزیزه مسو چې د قبایلی سیمو د زده کوونکو د تنظیم فاټا سټوډنټس اورګنایزیشن غړي هم ده وای او زیاتې جنکې په تعلیمي ادارو او د زده کوونکو په تنظیمونو کې لیدل کیږي او دغه با په قبایلی ضلعو کې چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي یو ښه بدلون راولي.
جی بالکل لکه پیلا خو بالکل چاته پته نه وکنه د دې تنظیمونو چې دا ارګنایزیشن زم دي او بل دا چې مطلب پرشتیا دي کې څنګه څه کار کیږي او فائدہ رس اوس ما شره چې مونږه کوم ارګنایزیشن دي زه تقریبا دوه درې کالونه دي کې يم کنه او ما په خپل چې کله وکړو چې او دې کې خو پرشتیا کارم کیږي او د مونږ فټه چې څنګه مسلې دي ان ور سره حل کیږي او اوس ما شره مخکې دومره ترکیم وکړل چې اوس مونږ دې قابل شو لکه زمو پیلا من مقصد ایجوکیشن دي نو غه د پاره مونږ اوس دومره وکړل چې پورا اکیډمی د فاټا سټوډنټس ته کولا کړ دی په خبر کې اوس ریسنتلی کنه اوس سٹارٹ شوی دا نو اوس چې څومره جنې کې دی پله خلکانو په دې تنظیم کې او زمونږ د کما اف ایس او چې دا دې کې صرف ګرلز دي نور چې کم فیډریشن دی یا نور دی هغه کې مطلب ټول بوایز دي دومره ګرلز پکې نشته نو چې زمونږ اف ایس او کم ده ماشره دې کې اوس ګرلز نور هم راځي لکه زیاتېږي او بالکل ټول مخې ته راځي او هر څه کې ښه حساب اخلي کنه او خپویم شوې لکه ایون داسې پیسې باندې پویم نه وی لکه چې څه مسلې دي او دوی بیا شیر کوي هغه د لپاره څه پراپر سولوشن هم دوی موږ سره شیر کوي مطلب دوی یو کنټریبیوشن کوي
تاندې هلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرېسټ
لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دي
څه پټي څه زمکه څه هر څه غره نه ټول تللی
زه باګر الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هلي اوریدونکو دا او د دې اونې تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان. اوریدونکو اوس هم رازو اولیس پروگرام ټولنیز شبکې او سختریزۍ ته په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سختریزۍ ډلو فعالیتونو او پر انټرنیټي شبکو د جعلي معلوماتو خپرولو پر ځوانانو یې د اثر په اړه تفصیل اوري. د دې ترڅنګ پر دې هم غږیدلی و چې له فیسبوک او ټویټر ور اخوا نورې کومې شبکې جوړې شوې دي څومره پیچلې دي او له سختریزو ډلو علاوه جنایي کړۍ څنګه کاروي. خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړ کړی دی.
په افغانستان کې ځوانان ټولنیزې شبکې څنګه کاروي او هلته د ناسمو جعلي معلوماتو خپرولو تر اوسه څه اغیز کړی؟ د جعلي معلوماتو پروپاګاندا او درواغو مخنیوي د چا کار دی؟ آیا ټولنیزې شبکې ملامت دي او که څنګه؟ په تیرو څو کلونو کې ټولنیزې شبکې څومره بدلې شوې دي او له فیسبوک او ټویټر اخوا نورې څومره شبکې دي چې ځوانان یې کاروي؟ آیا یوازې سختدریځي دي چې ځوانان له ځان سره ملګري کول غواړي که نه نورې ډلې هم شته؟ دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزې شبکې او سختدریځي خپرونه کې د پوهانو سره څېړو. له مشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې او سختدریځي
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختدریځي تیرې اونۍ په خبرونه کې مو اوریدل چې ټولنیز شبکې کوي خواته د باس او د خلکو د رابطو مهمه سرچینه دي نو بلې خواته پر همدې شبکو سختدریځي ډلې ناسم جالي او درواغ معلومات خپروي پروپاګاندا کوي او د خلکو توجه ځان ته جذبوي.
انټرنیټ باندې کوم وګورونو هر قسم ته خبرونه راځي فائدہ واجا ته چې باندې سو کم سم لیکل شي نو دغه چې د دروغ نو خبرونو ډېر زیات لوی مسله ده.
تاسو خبر شوې چې ضروری نه ده چې هر څه پر نیوز رسنیو او شبکو خبريږي هغه د کرا او سم وی.
موږ دا نظر لرو چې ټولنیز رسنۍ د کروالی پر اصل ولاړې دي خو واقعاً داسې نه ده.
په خبرونه کې ځینو پوهانو دا هم راته وویل چې پر ټولنیز شبکو د بیلابیلو سختري جوړلو د پروپاګاندا اصلي هدف ځوانان وي.
زما په اند نوې نسل د پرلیکا یا آنلاین موجودو شبکو لوري ته مایل دی او کاروي په دې توګه هغوی د غولېدو او د نظر بدلېدو خطر ته زیات مخامخ دي.
خو ځینې نور غني چې د هر عمر خلک له ټولنیزو شبکو اغیز قبلولای شي.
هر کس هم خلکو باندې اثر دې سازشي د څنګه تاسو ویډیوګانی وای کې داسې چې هغه استعمال لای هم داسې مختلف خبره لکه د مذهب خبره به پکې راولي چې د مذهب خبره پکې راشي به خلک چې ډېر زیات جذباتي شي.
د شنون کوپان ناسم او جعلی معلوماتو د دې دور سیاسي باس او سیاست ته ګواښ پېښ کړی دی.
زما په نظر دروغ او جعلی معلومات پر عقل ولاړ سیاست او د مکالمه یا بحث دود ته لوی خطر پېښ کړی.
وهان غړي چې د همدې جعلی خبرونو للارې سخت دریځ ډلې ځوانان د ترهګرۍ فعالیتونو لپاره کاروي.
سر خبرونو رپورټونه داسې ډېر راځي کم کې چې داسې تنظیمونه دي کم چې خلک په غلط طرف وړي چې هغې دهشتګردي کې هغې ته استعمالوي.
شنون کې غړي چې په وسلوالو ډلو کې اسلامي دولت ډلې په لومړي ځل نوي تخنیکونه وکارول.
خلاصي سخت دریځي هغه تکنیک کاروي چې اصلا اسلامي دولت ډلې په لومړي سر کې استعمال کړ. موږ هم دا راز وینو چې ځینې ادارې او حکومتونه هم پر ټولنیزو شبکو د متبادل فکر او نظر دودولو هڅې کوي او د پیغام رسولو تکنیکونه کاروي.
تاسو په تیر خبرونه کې دا هم واوریدل چې ټولنیزې شبکې په تیرو کلونو کې دومره مهمې او بانفوذه شوې دي چې عمومي رسنۍ هم تر اغېز لاندې راغلي دي. نن په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې پر ټولنیزو شبکو څه ډول فعالیتونه کېږي او همداراز په تیرو څو کلونو کې ټولنیزې شبکې څومره پراخه شوې، بدلې شوې دي او اوسمهال په پرمختللو هیوادونو کې ځوانان یوازې د سرتریزو ډلو نه بلکې د نورو جنایي ډلو په دام کې د ګیرېدو له څه ډول خطرونو سره مخامخ دي. اوریدونکو، مارک څکربرګ چې په 2004 زیږیز کال کې فیسبوک جوړ کړ نو یوازې په خپل پوهنتون کې د زده کوونکو د رابطو لپاره کارېده. هغه مهال انټرنیټي ټولنیزې شبکې تقریبا نه وې. ورو ورو فیسبوک له هارورډ پوهنتونه بهر نورو پوهنځیو او پوهنتونونو کې هم کارول پیل شول. په لومړي سر کې د فیسبوک کاروونکي خورا کم ول او هغوی یوازې له یو بل سره د رابطو او خبرو لپاره دا پاڼه استعمالوله. وروسته چې څکربرګ فیسبوک ټولو خلکو ته خلاص کړ نو په 2008 زیږیز کال کې د کاروونکو شمیر 100 میلیونه ته ورسید. اوسمهال په فیسبوک کې شاوخوا 1900 میلیونه کسانو پروفایلونه او پاڼې جوړې کړې دي. خو اوس په نړۍ کې د ټولنیزو اړیکو او فعالیتونو یو شمیر نورې پاڼې هم شته. ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام یې یو څو مثالونه دي. د نړۍ په یو شمیر هیوادونو لکه چین او روسیې کې د ځایي خلکو لپاره ځانګړې شبکې هم جوړې شوې دي چې میلیونونه خلک یې کاروي. له وخت تېرېدو سره سره په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو کې بدلونونه راغلي. شاوخوا یوه لسیزه مخکې فیسبوک یوه انټرنیټي حجره وه چې پکې خلکو له یو بل سره رابطې کولې، خبرې او بحثونه به پکې روان ول. خو په 2011 زیږیز کال کې همدا شبکې په عربي او د شمالي افریقا په هیوادونو کې د عرب پاڅون پر مهال وکارول شوې. دودیزو رسنیو هم د خپلو مطالبو خپرولو لپاره د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام، ډیلی موشن، ساوند کلاود او نورو شبکو پاڼې جوړې کړې او هر ورځ عربونه خلکو ته خپل خبرونه، شننې، تبصرې، رپورټونه، ویډیوګانې، فلمونه او راډیوي خپرونې رسوي. دا په لومړي ځل 2011 زیږیز کال و چې ټولنیزې شبکې یوازې د خبرو اترو پر ځای د خبرونو ورکولو، معلوماتو خپرولو، مظاهرو او د احتجاجي غونډو تنظیم لپاره وکارېدې. په تیونس، مصر او الجزایرو کې چې حکومت رسنۍ کنټرولولې او پوره معلومات تر خلکو نه رسیدل نو فعالانو د فیسبوک او ټویټر له لارې خلکو ته رسول پیل کړل. په بیلابیلو هیوادونو کې حکومتونو د انټرنیټي جرمونو قوانین جوړ کړل. د ټولنیزو شبکو لپاره اصول او تګلارې وټاکلې. واکدارانو خپلې پاڼې پرانیستې او خلکو ته یوازې د اخبار، ټلویزیون او راډیو له لارې نه بلکې د ټولنیزو شبکو له لارې هم معلومات ورکوي. خو همدا ټولنیزې شبکې چې وړیا دي او هر کس چې انټرنیټ لري ورته لاسرسی لرلی شي، سخت دریځو او وسلوالو ډلو هم کارولې دي او کاروي چې موږ یې په اړه په تفصیل په تیرو خبرونو کې غږېدلی یو. په افغانستان کې هم ځوانان له تیرو څو کلونو راهیسې فیسبوک، ټویټر او نورې شبکې کاروي. موږ په تیرو خبرونو کې پر دې شبکو د جعلي او ناسمو معلوماتو او خبرونو خپرېدو په اړه معلومات درکړل او د غربي هیوادونو او پاکستان مثالونه مو درکړل. نن لومړی په افغانستان کې د جعلي خبرونو خپرېدو پر ټولنیزو رسنیو د سخت دریځ ډلو د فعالیتونو او د ځوانانو اغیزمنولو په اړه معلومات درکوو. د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه مشتاق رحیم له ډېرو کلونو راهیسې ټولنیزې شبکې څاري، خپله هم فعال دی او اوسمهال د ټولنیزو شبکو په اړه څېړنه کوي. دی وایي پر فیسبوک او ټویټر داسې ډېرې پاڼې، ګروپونه او پروفایلونه دي چې نامعلومه دي او همدا اکاونټونه ناسم، جعلي او درواغ معلومات خپروي.
څو کلونه څو وارې ټویټر دا هڅه وکړه، فیسبوک هڅه وکړه چې بعضي اکاونټونه چې نامعلومه دي هغه بند کړي. دا په دې معنی چې د دې نه استفاده شوې. همداسې که تاسو وګورئ د داعش سره چې کوم جنګیالي او زه شوي دي، هغوی یو تعداد خلکو سره چې بعضي څېړونکو خبرې کړي دي، هغوی وایي چې د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو رسنیو په مرسته باندې دوی دغه سخدریزو ډلو سره په بحث کې وو او دوی سره په اړیکه کې وو، د هغې په مرسته باندې راغلل.
مشتاق رحیم وایي د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم پر ټولنیزو رسنیو سخدریزه ډلې ځوانان په نښه کوي.
زه فکر کوم تر ډېره حده پورې ځوانان د دوی ښکار ګرځي، او هغه ځوانان چې د پوهې کچه کمه وي، احساساتي وي، او د هغوی غولونه اسانه وي، خصوصا دا چې دا جعلي مواد برابرېږي او چمتو کېږي. زه تاسو ته بېلګې ویلی شم چې په افغانستان کې وخت نا وخت داسې پېښ شوي دي چې داسې انځورونه چې هغه د نورو هیوادونو دي، هلته هغه انځورونه اخیستل شوي دي او په ټولنیزو رسنیو کې ښودل کېږي، او دا ویل شوي چې دا هلمند دی، دا مثلا زابل دی، په داسې حال کې چې هغه په عربي نړۍ کې کم هیواد وي یا په لاتینی امریکا کې کم هیواد انځور وي، خو هغه هلته داسې ښودل کېږي ګوندې دا افغانستان دی. بیا دا لاس په لاس کېږي، او د دې تر اغېز لاندې هغه ځوانان چې فکرونه خام دي، معلومات پوره نه لري.
د رحیم پان په جګړه ځپلو هیوادونو کې وګړي د بیلابیلو رواني فشارونو ښکار وي، نو ځکه هم د سخدریزه افکارو او ډلو پروپاګندې ښکاریږي.
دغه جګړه ییزو هیوادونو کې چې کله دا ځوانان اوسېږي، نو دا سټرس چورته وایي یا د ذهني نارامتیا او ذهني بې ثباتي د دې لامل کېږي چې ډېر زر اغېز لاندې راشي، او له دې لارې جلب جذب اسانه کېږي، او که جلب جذب نه وي کم تر کمه سخدریزه افکار وده منځته راځي. چې دا خپله د سخدریزه افکار وده د دې لامل کېږي چې ټولنه کې بې ثباتي منځته راشي.
د مشتاق رحیم په اند هغه هیوادونه چې جګړې او ناکراری او ځپلي وي، هلته ادارې نه وي یا کمزوري وي، نو ځکه هم د ټولنیزو شبکو انتظام سم نشي کېدای.
اساسي ستونزه دا ده چې د پس د جنگ ممالک چې دي دي کې اکثر اوقات داسې د ریګولیټری باډیانې هغه چې څار باید ولري په مدواتو باندې، هغه دا نورې رسنۍ وي په دوی باندې هغه د سار قوه نه وي، او دلته هغه قوتونه چې غواړي چې خپل اغېز وغځوي، ځان ته جلب جذب وکړي، د خلکو افکار تر اغېز لاندې راولي، د دې نه په آزادانه توګه باندې استفاده کوي. په عین حال کې د بندوبارۍ له کبله دروغ رښتیا خپرېدل، خصوصا جوړ شوي مواد، جعلي مواد، ناسم مواد، هغې خپرول کافي اسانه وي. د دې نه دغه سخدریزه ډلو ډېره ښه استفاده کړې ده، هم په افغانستان کې او هم د نړۍ په نورو برخو کې.
نو په دې ټول حالت کې او پر ځوانانو د سخدریزه او نورو ډلو اغیز مخنیوي ذمواري د چا ده؟ آیا ټولنیزې شبکې او مالکان یې مسؤل دي که نه کورنۍ او حکومتونه؟ په اسلام آباد کې د ټولنیزو شبکو د چارو پوه اسامه خلجی وایي په دې کې د ټولنیزو شبکو هیڅ قصور نشته، بلکې دا د ټولنې د خلکو او حکومتونو مسؤلیت دی چې باید شبکې وڅاري او سخدریزه ډلې فیسبوک یا ټویټر ته رپورټ کړي چې پاڼې وتړل شي.
ختمولو تپاره چې د ټولو ذمہ داری ده. نو که تاسو وګورئ چې کوم نه فیسبوک او ټویټر سایټونه دي، نو دا غیر غلطي خو نه ده، خو داسې خبره ده چې تاسو وایئ چې ټلیفون باندې چا غلط خبره وکړه، نو بیا دا د ټلیفون کمپنی غلطي ده. نو داسې خو نه شي کېدی، هغوی خو هر چا ته نه شي کتلی چې څوک روان دي، او د هغوی پوره بیا انویسټیګیشن تفشیشو کې بیا خلک پرېږدي. خو دې کې دا ده چې مونږ هر چا ذمہ داری ده چې وګوري که داسې پاڼې شته، نو وګورو مونږ چې ولې چې دی دا لګولې دي، بیا حکومت هم رپورٹ کو، ابھی ہم گئے فیسبک اور ٹویٹر تم داغ رپورٹ کو چلا دیکھ کے سنت پانی چلی لگیا تھی اور دے بارے کے سچل کول پکار
دا. امریکا پر برینڈائز پونتون کے استاد او چیڑون کے یوٹا کلاوسن وائی پتیرو صد پاسا پینزو کلونو کے دا ٹولنیزو شبکو نظام خورا بدل شوی دے. د نوموړي پاند فیسبوک او ټویټر هم اقدامات کړي، لسره یې پاڼې تنظیم کړي دي. خو د دې په خبره انټرنیټي شبکې دومره پراخه او بدلې شوې دي چې ځوانان اوس یوازې د سخدریزه ډلو نه، بلکې د یو شمېر جنایي کړیو له ګواښونو سره مخامخ دي.
اوس یوازې ټویټر یا داسې نورې پاڼې نه دي چې سخدریزي ورڅخه ګټه پورته کوي او خلک له ځان سره یو ځای کوي. په تیرو پنځو کلونو کې موږ ولیدل چې ټولنیزې شبکې لکه فیسبوک او ټویټر په بشپړه توګه له سره منظمې او بدلې شوې. دا شبکې اوس د کورنیو، د متوسط عمر لرونکو او زړو خلکو لپاره دي. ځوانان او ډېرې سخدریزي اوس پر هغو ځایونو کې فعال دي چې موږ ورته په اصطلاح کې خړ انټرنیټ وایو. دا داسې شبکې دي چې پټې وي، معلومات پکې هیڅ ځای نه ذخیره کیږي، سارل کېدی نشي. دلته په امریکا کې ریډیټ یو مهمه شبکه ده، خو تر ټولو مهم اپلیکیشن یا شبکه ټلیګرام ده. او دلچسپ خبره دا ده چې دا ټولې شبکې د حکومت تر واک لاندې له رسنو څخه د ځان ژغورلو او د مخنیوي په موخه جوړې شوې دي.
state-controlled media.
یوټا کلاوسن زیاتوي چې د ټولنیزو شبکو جال دومره پیچلی شوی دی چې د ټولنې او حکومتونو لپاره کنټرولول ګران دی.
اوس
د نوو ټولنیزو شبکو د نه تنظیمېدونکو او خورا آزاده پلیټفارمونو په توګه د پخوانو ټولنیزو شبکو ځای نیولی دی. اوس ځوانان په هغو ځایونو کې ورغونډیږي او فعال دي. په دې شبکو کې هر ډول کارونه کیږي. دلته تاسې د ناقانونه نشه یي موادو اخستو او خرڅلاو کار کولی شئ. دلته کریپټو پیسې یا انټرنیټي پیسې لکه بټ کوین جوړیږي او خرڅیږي. دلته خلک د جنسي کاروبار لپاره ګمارل کېدی شي او د هر کار لپاره خلک جذبې دي او ګمارل کېدی شي. له دې علاوه هم دا شبکې د ساتيري یعنی تفریح لپاره هم دي. نو موږ د هر څه له یو بل نشو بیلولې ځکه چې پر دې شبکو هر څه په یو بل ورګټ شوي. نو ډېره ګرانه ده چې موږ یې د کنټرولولو لار عمومو یا څه چاره یې وکړو.
اوریدونکو، نن مو په ټولنیزو شبکې او سختریزي خبرونه کې واوریدل چې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم پر ټولنیزو شبکو درواغ خبرونه او جعلي معلومات خپرېږي چې هغه بیا نه یوازې تر لرې لرې پورې رسي.